د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د طالبانو په صفونو کې نوې تعهلات او د سولې خبرې په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس څرګندونې اورو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 30% زیات شوی دی. په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په تیر سره عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل شوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول شوې ده. په نور موضوعاتو کې به واورو چې په هیواد کې به د ګازو لوړې سوې بیې بیرته راټیټې سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. کورني خبرونه
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د بهرنیو چارو وزارت باید په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. د خوست لزګونو سیدونکو نن د پاکستان لخوا د افغانستان په خوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اعتراض مظاهره وکړه او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایی رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته دند وسپارله تر څو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه دوی ته بیلابیل راپورونه رسیدلي دي.
گزارشاتی از تخریب خانه های
کوم راپورونه چې موږ له پاکستان څخه د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه رسیدلې دي. د افغانستان د حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه لازم اقدامات وکړي تر څو د دغو کډوالو داد سبب شي.
خو تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړېدو خبره رد کړې وه. د خوست لزګونو اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازیو د پاکستان لخوا د افغانستان په خوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اړه مظاهره وکړه. مظاهره د خوست د جرګو له تالار څخه پیل او د خوست ښار د عدالت تر څلور لارې پورې دوام وکړ. د مظاهرې ګډونوالو د تیرې کوونکو پر ضد او د سولې په پلوي شعارونه ورکول. لاریون کوونکو همداراز ګواښ وکړ چې د توغندیزو بریدونو تر پای ته رسیدو او د تاسیساتو تر بندولو به خپلو حرکتونو ته دوام ورکړي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي پاکستانی پوځیان د پکتیکا د برمل په انګوره ډکې د افغانستان په خوره کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال مجید نن ازادي رادیو ته وویل چې فرامر سمندر خپل دوه تنو ساتونکو سره نیول شوی. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې ده او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هڅه کوي د خپل د منځني ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه یو خوندي سیمه رامنځته کړي. کیری پرون په قاهره کې خبريالانو ته ویلي کچیرې د ایران اټومي موافقه په سمه توګه عملي سي نو مصر او د سیمې نور ټول هیوادونه به تر بل هر وخت خوندي وي. تیر میاشت د نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه به د غیر د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لری کړي. پر ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کاری وایي هغه ایران چې بي ثباتي رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون له ایراني رسنیو سره په تهران کې د دغې اټومي موافقې په اړه وویل.
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این
موفقیت دوی کچیر مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریږ دی هم داسې فکر وکړي موږ پوهیږو چې هیڅ کله د اټومي بم د جوړېدو پاته کې نه یو او هیڅ کله به ونه وسو روحاني زیاتوي چې د دوی توغندوی ځواک به له دې موافقت څخه اغیزمن نسی په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکیچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی جنکری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ د امریکا او مصر اړیکې په 2013 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته یو څه سړه سوه خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کیږي د نایجیریا چارواکي وایي پاوځ هغه 138 تنه آزاد کړی چې د بوکو حرام تروریستي ډلې يرغمل کړی وو د پاوځي وویان په خبر پانه کې چې نن خبره کړه ویلي په آزادو سوي يرغملو کې 101 تنه ماشومان وښ په تشزي او لاس ناري نه دي هغه زیاته کړه چې د ژغورنی په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لوړ پوړی قماندان هم نیول سوی دی د راپورونو لمه په دغو عملیاتو کې د سختري زو یو شمیر کمپونه هم تصفیه سوی دي بوکو حرام لاش په شکلونو رئیس د نایجیریا په شمال خطیز کې شخړو ته مخه کړې ده د ډله پسیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت جوړېدو هڅه کوي روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په کابارتینو بلکاریا کې شپشتنه یغین وژل دي په دغه جمهوریت کې د توریزم ضد ملي کمیټې نن ویلي چې دغه کسان په پلازمینه نالچی کې د توریزم ضد عملیاتو پر مهال په یو اپارتمان کې محاصره کړی و د راپور د دغو شپږو کسانو تر وژل کېدو دوی اونۍ وروسته خبر شو د روسیې د شمالي قفقاز تر ډیره مسلمان میشتې سیمې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یغینو ترمنځ د جګړو شاهد دي چې د پخوانی شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته په چچن کې د دوو بیلتون غشتونکو جګړو راهیسي پیل شوی دی د کریمیا د تاتارانو نړیوال کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځکه کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه روسیه د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال خپل خاورې سره یو ځای کړه په هغه لمه کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کنګرې ګډونوالو پرون د ترکیه په انقره کې د دوه ورځې غونډې په پای کې خبره کړه ویل سوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم شي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخې خودمختاري ضمانت وکړي په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و او د 2014 کال د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې خپل لوی مرستندویانو سره وکتل میلیارډر چارلز کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه‌کار کاندیدانو لوی مالی ملاتړی دی پرون د غونډې ګډونوالو ته ویل چې دوی باید د چینی حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي د خبرونو پای
پازادي رادیو اوري چې په منځني صفه 12 پرژنوي په ټول افغانستان کې خبريږي د طالبانو په صفونو کې نوي تعهلات او د سولې خبري په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس سرګندونی اورو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 30% زیات شوی دی په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په ترسره شوی عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل شوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول شوی ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د غازو بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټ شي او په جنوبي او لویدیځ سیمو کې به دغه بیې د پخوا په شان وي
په هرات او دا ولایتونو کې په غرب کې او فراه نیمروز قندهار هلمند او روزګان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او په خانه نرخونه ده
د خبرونه په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر رغونه اوریدل مهیروي دا ازادي رادیو ده د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت تروانی جګړه او سولې په اړه ټولو را ولاړ سویو پښتنو ته ځواب لري. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او په جګړه کې له ښکېلو خلکو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو ترنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه سړي چې په اړه خلکو ته پوښتنې راولاړې شوې دي. اجرایی رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ.
البته سوالات زیاد را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
در افغانستان و نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوې چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ډیدلی دی. تکل شوی و د سولې دویم پړاو خبرې تیره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اگست میاشت کې وشي. د ملا عمر لمړي نیور صدا سي ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بلل دي، خو له دې سره سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامی افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شتا باید فکر وکړي، دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله منیو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابره شي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا بیا افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو ورستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګونې نوموړی د سولې د خبرو مخالفت کوي. په دې په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خبر شو، ټینګار سوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکل په دې اړه راپور راکوي.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي اوازینې لار ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خبرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې پلیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه غړي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالی شورا له ادرس خبر شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی لبرخنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړی نیورسته ملا منصور د یو شمیر محدود کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدا را زیاتونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیاتونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای موټا کې چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه علي شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې دې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقاني شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوي چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړي دي.
په همدې حال کې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د جنگ پر ځای د سولې لار خپل کړي او د سولې لپاره دې له افغان دولت سره پیل سوو خبرو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د یکشنبې ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوي وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هواری کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواسته کوو چې هغه فاصله پیدا کړل ناخوالې غالي مذاهره موږ خواست دا چې په دې ملت دې رحم وکړي. د وینې د تویدو موږ خلاف چې نور مسلمانان ونه وژلی شي او نور مسلمانان ونه ځورېږي او د صلح لپاره چې هر څوک خنډ واقع کیږي نو هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفا وي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګی دي او په هیواد کې د جګړې په بلشوي اور تیل چوي او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخه ونیول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنگ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسوو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور زینو ته هم خوریږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دي چې له بل شوی اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زموږ او تاسو د سلو نه تر دوه سوه پورې تا مازاله دا مشکل دا په جنگ باندې نه حلی. او که چېرته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وایي نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یوه نقطه کې بیا نه پاتې کیږي. دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وای که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل د جنگ تحمیلی، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني نو دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع کوي.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوي او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې. او د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنګ ټینګار وکړ او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر کورنۍ وایي د مخکښو دینی عالمانو او پخوانیو طالب مشرانو په مشورې او تایید سره باید د طالبانو نوی مشر وټاکل سي. که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوی مشر په توګه اعلان سوی، خو د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اجانس یو راپور وړاندې کوي.
په یو صوتي پیغام کې چې د ملا عمر کشورور عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی دی، ویل کیږي چې د طالبانو د مړ شوي مشر کورنۍ له ملا اختر محمد منصور سره چې د دې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان شوی باید نه دی کړی. په دې صوتي پیغام کې ویل کیږي چې ملا محمد عمر تل د هغه په خبره د مجاهدینو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوو. د ملا عمر کورنۍ وروسته له هغې د طالبانو لپاره د نوي مشر د ټاکلو غوښتنه پورته کړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا عمر د مړینې تر خبر یوه ورځ وروسته ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د کوټه شورا دریو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، تیره چهارشنبه د طالبانو د رهبرۍ شورا په غونډه کې د مشرۍ پر سر اختلافات پورته شول او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب مشرانو غونډه ترک کړه. ملا اختر محمد منصور په یو غږیز پیغام کې بیا د طالبانو مشرانو او د دې ډلې د لیکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. که څه هم چې د ملا عمر کورنۍ د طالبانو د مشرۍ په ټاکلو کې کوم رسمي رول نه لوبوي، خو د طالبانو په لیکو کې له کافي نفوس څخه برخمنه ده. د ملا عمر ورور ازادي راډیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویلي، دوی په پام کې لري چې د علماو او ملي اشخاصو په ګډون یوه غونډه جوړه کړي او له دې لارې د طالبانو لپاره نوی مشر وټاکي. د ملا عمر ورور وایي د دې ډلې نوی مشر باید د علماو او هغو طالبانو لخوا وټاکل شي چې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړولو لپاره یې قربانۍ ورکړي دي. بل لور ته افغان حکومت وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات او په دې ډله کې رامنځته کېدونکي تحولات له نږدې څاري.
د بلوچستان امنیتي ځواکونو د پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس د القاعده ډلې د یو ځایي قومندان د وژلو او د هغه د میرمنې د نیولو ادعا کوي او وایي دغه قومندان عمر لطیف نومیږي چې لس میاشتې وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایته د بلوچستان چاغي سیمې ته ور اوښتی و او هلته یې د القاعده یو پټ پناځای جوړ کړی و. نور تفصیل لکوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه د پوځي عملیاتو له امله وسلوالو هڅه کړې چې په بلوچستان کې ځانونه پټ کړي. دې ته په پام سره د بلوچستان د کورونو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي تېره ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل، د القاعده ډلې وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې په چاغي سیمه کې پټ پناه ځای جوړ کړی و چې د آی اس آی استخباراتي ادارې د پلټنو په اساس ورباندې عملیات وسول او د القاعده ډلې یو مهم ځایي قومندان پکې ووژل شو. ضربیاز تر لویو لاسته راوړنو وروسته د القاعده برې صغیر ډلې چې شبکه یې هلته موجوده وه پرېکړه کړې وه چې په بلوچستان کې به د افغانستان پولې ته نږدې پناه ځایونه جوړوو او هلته به وسلوال فعالیت ته دوام ورکوو. دلته یې په چاغي سیمه کې پناه ځای جوړ کړی و او خپل یوه ځایي قومندان ته یې مسؤلیت ورکړی و چې دلته د ترهګرۍ پېښې ترسره کړي. آی اس آی د دوی پر پناه ځای باندې عملیات وکړل او د عمر لطیف په نامه یو قومندان یې وواژه چې له تېرو اتو لسو میاشتو راهیسې دلته میشت او د افغانستان له نیمروز ولایت راوښتی و. سرفراز بوکټای وایي په عملیاتو کې د وژل شوي قومندان عمر لطیف ورور بلال تښتېدلی، خو وایي میرمن او دوه ماشومان یې ژوندي نیول شوي دي. بوکټای وایي د ده میرمن طیبه چې په فریحه مشهوره وه په جنوبي پنجاب او بلوچستان کې د القاعده ډلې د ښځو د څانګې مشره وه چې د پنجاب حکومت یې پر سر 1500 کلدارې اعلان کړې وې. د آی اس آی ډله چې د القاعده ډلې پناه ځای ته ورغلې وه نو دې ترهګر غوښتل چې خپل میرمن او ماشومان د سپر په توګه وکاروي. خو د آی اس آی کسانو په ډېر مهارت سره د هغه اولادونه او د هغه میرمن چې هغه هم ترهګره وه وژغورل او ژوندي یې ونیول. د القاعده د دې ترهګر په ځوابي ډزو کې زموږ یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. سرفراز بوکټای وایي د القاعده وژل شوي قومندان او ورور یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر پولیسو او د پوځ پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود، ځکه خو د پنجاب حکومت د هغوی پر سر د 2.2 میلیونه کلدارو جایزه ټاکلې وه. سرفراز بوکټي یو ځل بیا د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو په شمول پر ټولو وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او حکومت ته تسلیم سي. که نوی وایي حکومت به یې هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته د ترهګرۍ اجازه ورنه کړي او په ضد به یې عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه شوې ده. د دې کمیسیون وایند د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې او ناامنۍ د دې سبب سوي چې د ملکي وګړو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې شکیلې خواوي د جګړې قوانین مراعت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د مدافع ټولنو لټینګار سره سره اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه مخ په زیاتې دوده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه شوې ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې د 1993 کال وروسته درو میاشتو او د 1994 کال د حمل او ثور میاشتو څخه د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه کوم ارقام خبر کړي شي چې په دغه موده کې 322 تنه وژل سوي او یا ټپیاندي چې له دې ډلې 1293 تنه وژل سوي او 1215 نور ټپیاندي. یعنی په ټوله کې ویل سم چې 30% مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
ښاغلی بیدر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانې جګړې، منچاودنې، انتحاري حملې او یرغمل نیونې د ملکي وګړو د تلفاتو اساسي عوامل بولي او زیاتوي چې د دې پیښو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان جوړوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي وګړو تلفات 15 په سلو کې د وسلوالو مخالفانو لوري او په سلو کې د افغان او د هغوی د ملاتړو نړیوالو ځواکونو او 14 په سلو کې د نامعلومو کسانو لوري اوخته ده. ټاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هم په روانه اونۍ کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه چمتو کړی راپور خپور کړی. په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کچې د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جګړې لا پسې زور اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په ناامنو ځایونو کې په تکتیکي ډول په شاته کړی. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې کیلې خواوې د جګړې قوانین مراعت کړي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت او وسلوال مخالفان باید په جګړه کې دې مسلې ته جدي پام وکړي.
څلو کې چې په دې مطمئنه مکه مقررات، جنگي مقررات، قوانين په نظر کې ونیول شي، اخلاقي هغه مقررات په نظر کې ونیول شي، لدوارو خاونه د دې کار کې کوشش وشي، نو زه فکر کوم چې دا د ملکي تلفاتو کچه به خورا ټیټه راشي.
ښاغلی رنجبر، په افغانستان کې جګړه د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان لخوا رهبري شوې جګړه بولي او وایي چې وسلوال مخالفان د پردیو په دستور او اشاري ملکي وګړي وژني. د بشر حقوقو مدافعین په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات یو انساني فاجعه بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لارې چارې ولټوي.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو درو ورځو پورې به د ګازو بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټې سي. په دې وروستیو کې د کابل ښار اوسیدونکو د ګازو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. په دې اړه سباون کاکړ د دغه وزارت لویان مسافر قوقندي سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
د غاز بیا پلازمی کابل کې او د شمالي ولایتونو کې لږ تاثیر وکړ. د یو علت دا و چې یو درې څلور ورځې د غاز او د تیلو واګونونو حیرتان ته لږ کم شو هغه واردل او دا فقط د ازبکستان لخوا نه و، حکومت ستونزه نه و. د دې لپاره چې دوی واردات چې کم شو بیا هغه ارزان تقاضا د دې لپاره یو سور پیدا نرخونه جیک شو. مونږ مطمئن یو چې په دوه درې ورځې کې انشاءالله ټیټیږي او په هرات او دا ولایتونو کې په غرب کې او فراه، نیمروز، قندهار، هلمند، اورزگان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او پخانه نرخونه ده انشالله پلازمی که او ده شمالی ولایتونه که چه مزار شریف ده او ده بغلان و خندوز ده ولایتونه که انشالله ده هسته که مطمئنیم چه اغه نرخونه ثابتی که او پاولی دولت راضی انشالله
کو قنیس محترم ولی ده بای ثابت نه دی او هر وقت لوړی او کشته زی
متاسفانه مونږ یو وارداتی ملک یو او تر 90% زمونږ ده غاز و مصرف در بحرانه هوادون سخرازی او هر استونزه چی پا لاره کیوی که اقل لاره ترانزیتی لارونه پا افغانستان کیوی چه در سالنگ تونل ده او یا هم پا ازبکستان که بلا ملک کیوی اقل خپل تاثیرات لری او بلا در نرخون و تغییر دل چه ترکمنستان که او قزاقستان چی چه مونگ بیره غاز در اقوی نمخلو چه یو دلار عمل چه نرخ تفاوت که اقل مستقیما زمون باندې اثر واچوي او نرخونه ثابت نکیږي ولی چې مونږ یو وارداتي ملک یو دی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندی وو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی او تاسو د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري په دې نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې رادیوي ډراما یو کلی زرغونه اورو خو تر هغه مخکې لفرې با ظاهر څه د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د حکومت اجرایی رئیس د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلې ترڅو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% ډېره سوې ده د خوست لسګونو اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اعتراض مظاهره وکړه د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ هغه 138 تن آزاد کړی چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړی وو او د 2014 کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ هغه میرمنې چې جرجر حمل اخلي دی او ماشوم ته څومره تاوان لري د زیګون ترمنځ باید څومره فاصله وي او د زیګون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو خو په سر کې له نجيبي زمان نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د شوزو چارو وزیر وای له هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې شوزو ته د رهبری په سطحه کې ځای نه دی ورکړل شوی دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د شوزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه شوی غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عمل شوی په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د شوزو لکم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویل چې د ملي والی په حکومت کې به شزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولری د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیت د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو د شوزو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي تر لدې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې لمخې به د شوزو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې وانډه ولري او روسي خبردار چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لار او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د شوزو د زورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې شزي په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا زورول کیږي یو شمیر شزي د اقدام سای او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي شي
قا
قدرمنو اوریدونکو ماشومان د تنکیو ګلانو په څیر دي چې په لیدلوې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري تر څو دوی او ټولنې ته خیر ښېګړه ورسیږي. خوشته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژرې راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. د ماشوم پیدا کېدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري. دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او کنه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. کندوز اوسیدونکو ارزو خپل کیسه کوي چې و ماشومان شاه په شاه زیګولې او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت خنه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا و پالي.
ماشومان نام خدا پای په وای شودی په شودی خدانی ماشومان شکر لرم قیمته نورم بچی راوړم. او بچی دې سو کوم تر ته ژوندې اوسېږي یا زه درته ژوندې وایته وای زم چې ته دې چې نیم تن ورس په درد کړی تمام ورزم دا خبره راته کوي. زه بیخ د ژوند نه بیخ بیزارم. راته دې د شکر ته پیدا شوی دې چې زیاتی لیوانه شوم د کور نه ووس خلا ځان باندې د سجاړم د دې د ظلم د لاسه د خوخه د لاسه علاغه بچی راوړ تر نه وړي ال هغه ته داغه نس هغه څه کمای خسې خوری نور سم سه انسان ولی بچی نه راوړي. باور کچې د دې تشویش نه د دې جلاګان نه زه شوم چې ناروغ شم شلو ورځ بستر پاتې شم.
د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونه وایي دې نه غوښتل چې ژر ژر ماشومان پیدا کړي خو خاوندې ویل باید ډیر ماشومان راوړي. دا وایي خاوندې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده.
او والو تکاول نو پختنه مکه و اوس مو واګه د سنسم کولای دا ګورده مخراب ده. خلک ته زه دا وایل درم چې کوشش وکړي خپل کور خپل ځوان سره دا کار د زور په مخ مو وېسي ول چې خيزه ولادت کوي یا اولاد راولي هغه واغې خرابېږي ورسته ورسته ولادت خرابېږي سل ورس د څه پیدا کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاون باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید خاصه په دې حالت باندې تر کیسه خځه مساختار یا جوړښت باندې باید د پوسی روحي او رواني حالت د درک کې فزیکی حالت د درک کې دای ور په دې باندې پوسی چې د ما خاصه یا د ما مېرمن څومره توان لري. کولای شي مثلا د ما لپاره سو خماشومان لوي کې دغه حق ته څنګه تصمیم ونیسي سیا زه ماشوم غواړم کې نه غواړم زه د توان مندې لرم چې ماشوم راوړم زه ماشوم زیږولای سم زه ماشوم لویولای سم کې نه سم لویولای کې چیرته د خاصه په ځان کې د توان مندې نه د کولای شي
په
ځینې
الفاظ باندې
وو
چې
زه
د کارنسم کول. په مرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده مرخیل وایي که د ماشومانو د زیګون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي.
د زیګون په وخت کې هغه مشکلات چې ماین ته پیدا کیږي او د هغو د زیګون ترمنځ واټن نه وي هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلای شو. د کمپنۍ نه کوم غوښتنې شروع کوم تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمه دي. مثلا کوم غوښتنې په قسمه د کمپنۍ کې یا د وینې د کموالي په ځای کې وغږیږو اول په لومړي سر کې هغه مور کمخونه ده مور ولې هم نه غوړي د دې خاطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمخونی سبب د دې نارضایتی که دیسی مور تحمل نداری که مقابل که برداباری نداری لیوه خوا لماشوم سر پش خلوی لیوه خوا پر خپل کورنه سر پش خلوی.
د اغلی امرخیل په وینا کمور حمل اخیستلو تا ماده نوی او ورباندی تحمل شی نمور تا دیر زجراوره ده.
تحمیلی حمل ته مور ته ډیر زجاوات ده. مور آماده نه ده د ذهنی نگانه دوی هغه ماشوم ته دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي. علت هم دغه چې مور د حمل نه ده غوښتې اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپل د ماشوم سره ډیر په عذاب ور سره ډیر په تنګ ور سره وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نه کینی دا ماشوم شوخی کوي دا ماشوم هر شی لوخی ماتوي حتی دا ماشوم په خپل مور او پلار باندې چاره راخلي دومره اساسیت دی خپل مقابل کې دی. علت هم دغه چې مور د حمل نه غوړي اما د حمل په تحمل شوی دی.
هغه میرمنې چې د زیګون ترمنځ فاصله نه مراتوي لګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي لکه کم خونی سردردی او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکي زینب په وینا دا نه هم ماشومان لري نو ډیره بې حوصله ده خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کال په کال ویزی کولی دي مشکلات لرم او سیلم ورته نشته سردردي مرض لرم چې سم پاک کړم اوس مې وړکی بچی پیدا شوی ماشوم مې هم ځای پلامیم شیدې کمې دي او کم خونه یم ضعیفه یم کور کارو ته سفه رسیدګي نشم کړی خاوند مې غواړي چې ډېر بچاره لرم او زه وایم دوا کوم هغه یې دوا نه کوم
د ډاکټر فریدی په وینا کوي و مور جرجر حمل اخلي نو کم خونه کیږي چې د کم خونې مور ماشومان بیا په راتلونکو کې لسیهي ستونزو سره مخ کیدای شي
د ماشومان او ته وینې کم ورسیده د غوډي زړه یا قلب سوراخ پکې وږي راځي بیا دا غمایم دی وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کلونه کله نه سره په دې مشکلاتو باندې اخته وي لبلې خو مګه بعضی حالتونه ورته وي چې لاپ چاک کام چاک او یا هم د ماشومان په ملاکه د سی یو دانه د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان به نسې کولای خپل خپې وخوري چې هغه ماین دي چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغه دغه د وجود ټول ضرورت پوره وي مثلا وینې پوره
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا د اولاد پوراوړلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي
د کورنۍ تنظیم د کورنۍ سمبالتیا د چې د زیګون ترمنز لازمه فاصله منځ ته راوړل د هغه څه دی چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري بلکې اسلام په غمنه تاکید کړی دی او په غمنه ټینګار کړی سپارښتنه چربانه شوې ده او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق دی یعنی دوی دواړه باید په دوه باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو البته په دې حق لبانې یو آیت هم نه صراحت نه لري چې کله د مور د شیدو په حق لبانې وایي چې خپل ماشومان ته څومره باید نه شیدې ورکړي وایي چې ورولدات یوردان اولادونه حوالې دي کاملې یعنی میندې دوه بشپړ قانون خپل ماشومان ته شیدې ورکوي دغه دوه کلونه په موده کې چې میندې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي په دې معنی چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګرد نه کی او دا حق په نور باندې ځای نه کی د په یواز سره هم پلار دې حق نه لري چې وایي چې باید هر کال ماشوم لرم او هم مور هم په یواز سره حق نه لري چې باید وایي چې باید هر کال ماشوم لرم
په افغاني ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنز د فاصلې په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي په اول کې ډیره په مشکل و ورسره خو اوس چې د فاصلې دارو کاروي ډیره راحت شوي
نو مخکې مې بچان ډېر وو بېخي داسې تنګه کړی وم کار به مې پاتې وو شیر په شیر مې بچان ډېر داسې ډېر او نا په عذاب وم بچان مکتب ته سم نه هغه کېدل پاکولی مې نه سو اوس ته شکر ده لور مې ښه ده او نیم کاله نه ده نوره مې دوا کړې فضل د خدای د بچې مې ښه دي پاک دي دوا مې کړې ده بچان نور د شپږو کالنو زیږو مخکې خو به ډېره ضعیفه وم سر به مې ګرځېده اوس ښه یم نه مې خدای ښه خپل کار زن نن دم کوم بچې مې پاکوی سه مار شه سره کولای سم چې اډ میم خدمخ کې بداسې ومه چې بيخي یعنی یو پټه په خلاړ مزړه باندې سره پیده
میرمن سپوږمۍ د خپل لیور د ښځې کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي خو خاوند یې اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري
د لیور ښځه مې ده داسې بچانو شیر په شیر کېږي لیور مې ورته وي دوا مه کوه دوا اوبال داسې د هغه ورته بیخي داسې هغه نسي کولی بچان خواران داسې خواړه واړه دي یعنې که نه یو تاغسي بل تاغسي نو چېره دونه کېږي سې یو هم پاک که بل هم پاک ستا ورته هغه نسي کولی نو دا بچي دي اوس واړه واړه دي څلور پنځه دانې اوس ضعیفه ده خپل
د ښاغلي نوربخش په وینا په اسلام کې د زیګون ترمنځ د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته
هغه درو او درمن چې ډاکټران کورونی ته تجویزوي ترڅو دوی د اولادونو ترمن هغه لازمه فاصله را منځته شي په دې اړه باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبله کړې او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم روایت شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کیدی او قران هم را نازلې دی او له دې موضوع نه مخنیوېونه د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا چې د ماشومانو ترمن هغه لازمه فاصله را منځته شي نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبله کړې ده روستلغنه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که zarar نه رسوي او هغه هم د اندغه فاصله دي اندغه هدف د لسرړو په خاطر په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري او بده کې کوم ستونزه نه سره چې داسې وسایلونه استفاده وشي
ډاکټر فریدا امرخیل وایي د ولادت ترمنز د فاصله لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي
لوبستا کولای شي د طریق د رحم تطبیق کا بعض کپسولونه ستاسو د کولای شي د خپل د پوسټ کې لاندې تطبیق کا او ډیره وخلاره
د آسودگی کاندم ده چې لغه طریقې نه استفاده وکړه په هغه شرط چې دا کاندم همیشه چک سي دا ډېره یو ښه طریقه ده د ډېر انتشار جنسي مرضونه جلوګیری کوي او من ته ډېره سیف ډېره ښه طریقه ده.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غوړې مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پتی مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلوي مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلور په خوست او کندز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
چون په افغانستان کې حالات د سده چې نسمه کولای چې د سې وزای ورته پیدا کوم چې تل امني او په آرام اعصاب ولاړ سو زدا کلیپ جوړ کوم ز باید ته ډیر شایسته زید افغانستان باید مختلف ولایتو ته ولاړ سم مګم دا امکانات مشکل ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرز کلیپ کوم
دا به د نغمه کوم سندروي د دې او نور خبرو لپاره لغ نغمه سره د ازادي رادیو مرکه د څلورو بجو پراتلون کې پښتو خبرونه کې اوریدل مهروي
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم په ډرامه کې د نسیم لمړنی ورسته د احمد مایبیت ټول کلی شورولې دی ډیر ځوانان له غیر قانوني کارونو څخه بیکاری ته شوی راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ولی جان د څه اندیشنه کوي
زاله په باران دی واخې سوال نه ویلاند لیکینو
اله اله ولی جان دوبو مخه د جوارو دی بل پټی ته واړاوه
اوهو دا هبو خلک پدې نه نور خلک پټی ته واوخته
ما ته وای فکر دې چیرته و لکه چې پاندې بانا پردی ملکونو ته وبو ورکیا
ته سین خونه و چوبې پردی ملک لاړې دغه ده پرې دې پټی نه خو وګورا ګرځولای سم لاله
زه به دلته په دې پوله کښېنم ښه یعنې خیر دی کله پردي ملک نه یې نشې را ګرځولی ه
لاله په لانجو سې سړی هفته شي یا داسې کارونه ډېرېږي چې د سړي به پام هم ورته نه شي
دا خبره در سره منم هر وخت نو داسې نه کوم چې یوازې به خپله خبر منم
ښه خیر وسې لالا
ته ښه وایې ستونزې مو ډېرې دي ته اوس د احمد زموږ خورۍ ته ګوره چې په کار پسې وتی و آخر په څه حال راغی
ښه وایې نه سه لالا چې سړی نه وایي باید هم ووایي وطن کې مو معیوب خلک ډېر دي خو احمد داسې کار کې معیوبه شو جوړ له شرمه چاته ویلی یې نه شي چې دا لاسې چېرته او څنګه پرې شو
ولې جانه زه د صابر او ښیدې سادګۍ ته حیران یم چې زوی ویلې کار ته ځم ته دومره نه ویل چې چیرته او له چا سره کار کوې
له ناغله ملګري نه توبه په کار ده رښتیا ده ساتو بجې شو هله وار مو په پوره کېدو شو لایو پټی مو اوس پاتې دی
د دې پټي همدومره اوبه بس دیواله کا همدې وروستي پټي ته اوبه واړوه
دغه دې دستي لاله نسا لاله کوم هغه نور ځمکه داوی نه وه اوس به مو دا پټی وروستی نه و
او په پخیمانی څنګه جوړیږي زم خپایم سا کال به مو نه غنم بس او نم جوار او شاغام په کلونو بندی شو
لالا شاغا خو په کلونو بندی شو نو زموږ دا ځمکه به همداسې داوایي پاتې وي
نو چې شاغا بندي وي دوا به له چا سره کوو چې دا ځمکه زموږ ده خو هغه دی وینې یې چې د هغه کسانو په ځمکه د پخسې دیوال راګرځولی
رښتیا لالا کومې پیسې چې شاغا درکړې وي هغه هم در سره دی او که نه
نو څه پرې وکړم
یو ځل به ولسوالۍ ته ورشو ورته وبه وایو چې موږ د خپلې ځمکې دعوا بیرته شروع کوو چې څه به موږ ته ووایي
بس که مورې
کې د ورځ نه را باندې لیدلای.
بس که مورې دلته د نور بندیان هم غږاوري.
اسلامه زویا، نورو بندیانو به هم د خپلو میندو او خویندو ژړاوې اورېدلې وي.
مورې نو ته اوس ولې ژاړې؟ زه خو له بنده خلاصېږم.
څنګه ونه ژاړم؟ ته خو اوس هم په هماغه توره خونه کې.
هی مورې، چې په توره خونه کې یم به نو تر یو څو وخته پورې، ما خو له ځان نه دفاع کړې.
زویا په دې خو ټول عالم پوهېږي چې ستا ګناه نه ده.
نو په دې به هم پوهېږي چې هر ځل مې پلار زما ژوند راته تباه کړی.
اسلامه زویا، پلار دې هېڅکله ستا بده نه غوښته. خو
څه مورې، غوښتل یې چې په خپل زړه راته کوژده وکړي. ملالۍ مې له لاسه ووته، نسیم باندې د غلا تور ولګوه. هغه یې زما دښمن که ان تر دې چې زما په وژلو پسې راغی. و مورې، قاتل شوم قاتل.
داسې مه وایه زویا، هغه دې نن خو محکمې مو ویل چې ستا ګناه نه وه.
دا د لومړۍ محکمې پرېکړه وه، دوهمه محکمه لا پاتې ده. هغه سړی اوس هم دعوه کولی شي.
کوم سړی زویا؟ ولې به دعوه وکړي؟
د غلک پلار.
کاکا د ګلالۍ خسر؟
او هر څوک چې دی د هماغه نسیم پلار. قاضي ورته وویل چې په همدې شلو ورځو کې د دویمې محکمې د غوښتنې حقم لري.
وی خدایه، کاشکې خو د پلار په کور وای. ګل آغا د کره خو به ننواتو ته ورغلی وای.
نه مورې، دا کارونه ګټه نه لري او زه داسې هم ژوند ته نه وسېږم. هغه کور او کلی نور مانه پاتې دی. زما له لاسه د ګلالۍ ژوند هم خراب شو.
اسلمه، تا د ګلالۍ د ژوند د ښه والي لپاره کور او کلی پرېښی و.
مورې، ګلالۍ به اوس څنګه وي؟ زما په هکله به څه فکر کوي؟
ستاسې د ملاقات وخت پوره شو.
ښه ځم، بس 15 دقیقې نور.
نه نور اجازه نشته.
اسلمه لاړم زویا، ډوډۍ دې سمه خوره، جامې دې هم بدلې که. ای نو چې خوري، زړه مې له وینو او سترګې مې له اوښکو ډکې دي.
هو خوري، پوهېږم. خدای دې له نورو غمونه وساته.
د زوم غم لا تازه و چې د زوی په جګر خونیان وخته شوم.
هو موږ هم چې خفه شو ډېر خفه شو. د نازنینه خو په ډېرې ژړا ستونی کېناست.
ناجي، ستاسو له کوره خو زما د زوی پوښتنې ته هېڅوک رانغله. دا ولې؟
هغه
که په دې خفه یې چې د اختر جوړه مو رانه وړه، ګیله مو په ځای ده. څنګه به مې جوړه راوړې وای؟ خلکو به راته څه ویل؟
نه همیرا جانې، خوله مې دې ماته شي که داسې ووایم. داسې به څنګه وایو؟ ته په خپله په څه حال وې؟
ناجي، نن هم له مجبورې ورځې راغلې یم. یو څو پیسې مې له یوې او بلې خوا نه پور کړې.
ولې؟ د څه لپاره؟
د واده لپاره. کنه احمد زوی مې ډېر مات شوی، نه څه خوري نه څه وایي. یو ځل د خسر ته ورشه چې څه وایي.
ښه، ور به شم.
ناجي، دا نازنین انګور مې څنګه کوټې ته نه راځي؟ چای م تا راوړ.
نه پوهېږم. ښه، زه به ورشم. قدر کاکا ته به ستا خبره وکم. ته دې تر هغې چای در واخله.
ښه، سمه ده. دا چنی به ناروغه وي که څنګه چې هېڅ کوټې ته رانغله. نو بیا وې ستړي میشه، خو څه نه ستړې کېده. څه خبره خو به وي. ناجي، خسر دې څه ویل؟
همیره، خسر مې ویل چې دا د ښځو خبرې نه دي. که واده غواړئ نارینه مو راولېږئ.
نو تا ولې ژړلي؟
ولې جانه، له ولسوالۍ نه دې په منډه منډه راوستم. اوس خو لږ کرار ده، خو دغه دی راورسېدو.
بس یو څو ګامه نور هم راځه. هغه دی یو تن د ونې لاندې ناست دی، نور څوک نه دي راغلي.
زه هم وینم، ځکه درته وایم چې لږ وروزه.
ګل ماما ده، که رښتیا راباندې وایي، دا بې لوزه انسان مې نه خوښېږي. وخت مو یو ورته ښودلی و او زه راغلم بل وخت.
راسی راسی، لږ زر راسی. ډیر انتظار مو را باندې وکړه. ښه پوهېږئ چې انتظار سخت هم دی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، ستړي مشه په خیر راغلی.
او بخه جمیله وروره، اون سوالی که لگ وزن دیدی کم سر احوال سر مو چه کار و اقا نشوبه و تای و اقا تا پتامه و ترسو چرا آقای
او چه خومات هم پتامه شو
خواه چیر تا دی نور ملگری سوگ ندی راغلی؟
راغلی و نورا کیسا ورست در تکاوم.
نه نه اول دار را تو های چه تاسی چه وکر
نظری را سر اکوه او کنه زب اخپل خبر در توکم خو تا اول دار را تو وایا چې ستاسو دواړو دعوه په څرنوالۍ کې څنګه شوه؟
نه مو پرېږدئ نو، زه به یې زر زر درته ووایم. ما ته یې ویل چې ستا د دوکان د غلا شوي مال تاوان به شاغا درکوي، نه هغه غله.
او ما ته څرنوال وویل چې له خپل وکیل سره مشوره وکړه، خپله دعوه شروع کړي. دا خبره د شاغا په بندیتوب پورې اړه نه لري.
ښه ښه،
تاسې څه وکړه؟ ولی جان ته له مشورې سره راغلي یاست که تش لاس؟
وروره، تاسې چې ناوخته کړ ما د ټولو نظرونه له ځان سره په دې کتابچه کې ولیکل. اول به د ملنګ نظر درته ووایم.
ښه، ملنګ څه ویلي؟
ملنګ وایي چې که اړتیا وي زه په خپل دوکان کې ولی جان ته ځای ورکوم چې زده کړې ته هلکان هلته راشي.
ښه، بل
سید وایي چې زه به له کوره یوه آره او رنده در وړم، او خدای داد وایي چې زه به یو چکوش او څه میخونه او میخچې راوړم.
ښه، ټول دې خیر ویسي، خو ښې ویلي چې واده آسان دی، ټکو ټوکې ګران دی.
ستا دې متل ته ورته بل متل راته رایاد شو، وایي کار آسان دی پایلې ګران دی. زه فکر نه کوم چې په دې لږو امکاناتو د نجارۍ کار شروع کړی شو.
د مشرانو څه د مرستې غږ نه دی کړی؟
پخه خبره همدا ده ګل ماما، ده که مشران په داسې کارونو کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي دومره ستونزې به نه وي. او پاتې شو نور ځوانان، هغوی هم دومره کولی شي چې د نجارۍ زده کړې ته ځان تیار کړي.
هی جمیله، چې یوې خوري نور ورته ګوري، د اسمان کاڼي دي پی اوري.
ښه جمیله، دا پلان خو مو لکه چې ناکام شو.
نه، دومره زر ناکامي نه منو.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې ځوانانو مشرانو ته دا پیغام پریښوی چې که دوی د ځوانانو لاسنیوی وکړي د ځوانانو ستونزې به تر یوې اندازې حل وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته.
زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
سره بلګرو کیزریستمنه کله وای چې بلګرو پنځه سمنه ورسه دنیا دیپلوماسي وبتای نه.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
Love me.
پاته یا کزار شکنه آی زبت پاته یا کزار شکنه